تشکر از شما شنونده عزیز که تا اکنون با ما بودین و برنامه را دنبال کردین. در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شما است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه دوستانو، زما سلامونه هم اومنه. د غرمې نه مخکې لس بجې شوې دي. سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ دا یو ساعت خبرونه درته وړاندې کیږي. او په دې کې ورچې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پلاوی وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي درو ترمنځ موافقه د افغانستان له لورې تر اوسه پورې نه ده تصویب شوی. نور رپورټونه او مسایل هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ دې سات مهمو خبرونو ته. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار وی اسلام آباد تیار دی چې پراتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تیره ورځ پر تلیفون د روانو حالاتو په اړه خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د ناټو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ویل چې د اوسنی غوڅ ملاتړ د ماموریت په پای کې به نوی ماموریت پیل کړي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دې اړه ویل:
نن موږ په افغانستان کې له غوڅ ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشۍ د حضور په باب د خپلې ژمنې پخلی کوو.
د اوسنی وخت د افغانستان او ناټو لپاره د ستونزو او بدلونونو وخت وبله. سرمنشي همداراز ویل چې دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم پکې ګډون درلود، د افغانستان پر روانو حالاتو او د ناټو د غوڅ ملاتړ پر ماموریت هم خبرې وکړې. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي اسلام آباد تیار دی چې پراتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. عزیز چې پرون د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته خبرې کولې ویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ډول رول ولوبوي. پاکستان په خوا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ځان له شریکولو ډډه کوله. د په افغانستان کې د جګړې د کمیدو هیله څرګنده کړه. ویل چې د افغان طالبانو حکومت ترمنځ احتمالي خبرې باید د طالبانو پر بلوا اغیز ولري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې بللې دي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر پرون د مخابراتو، کورنیو چارو وزارتونو، یونما، اروپایي ټولنې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او څو نړیوالو مؤسسو له تخنیکي سلاکارانو سره د الکترونیکي تذکرو د ویش او په دې بهیر کې د احتمالي ستونزو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غنی ویل ټول افغانان د الکترونیکي تذکرو غوښتونکي دي، مګر تر اوسه پورې د تذکرو د ویش کوم عملي پلان نه دی وړاندې شوی. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په یوې اونۍ کې د تذکرو د ازمیښتي پړاو لپاره کاري پلان جوړ شي او په کابل کې دی تطبیق شي. د کورنیو چارو په وزارت کې د الکترونیکي تذکرې د ویش مسؤول اداره او د مخابراتو وزارت وایي چې د الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره چمتووالی نیول شوی او یوازې د جګپوړو چارواکو امر ته انتظار باسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تیره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا له تېرې فبروري میاشت راهیسې د باراک اوباما او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړنی تلیفوني تماس دی. ولسمشر اوباما خپل روسي سیال ته ویلي مسکو باید د اوکراین د اوربن پر خپل ژمنې عملي کړي او له دغه هیواد خپل سرتیري او پوځي تجهیزات وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو اعلی سرقومندان د پنجشنبې په ورځ ویل چې اوکراین ته د روسیې له خاورې اوس هم د پوځي تجهیزاتو او وسایطو د لیږد بهیر دوام لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لورې د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې به د دغه هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې شي او دې ته به نه کتل کیږي چې د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ پر اټومي لانجې موافقه کیږي او کنه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او کارګرو د برخې مرستیال وزیر ټام مالینوس کی د خبره پرون په واشنگټن کې د هیوادونو د بشري حقوقو د 2014 کال د رپورت د وړاندې کولو پر مهال وکړه.
Regardless of the outcome of the Iran talks,
د ایران پر اټومي لانجې د خبرو پایلو ته لکتو پرته موږ په ایران کې د بشري حقوقو ملاتړ ته دوام ورکوو. که د اټومي موافقې په نتیجه کې بندیزونه لري شول، د بشري حقوقو بندیزونه به په خپل حال پاتې وي.
Human rights related sanctions will remain in place.
د همدار ازویل واشنگټن په 2014 کال کې د ورتیرو کلونو په مقایسه د ایران د بشري حقوقو په حالت کې د پام وړ خواله نه دی لیدل. د امریکا مرستیال دفاع وزیر وای د روسیې پر لمسونو اندېښمن دی او دا هیواد د ټومي وړتیاو په اړه په پټو غواخونو له اور سره لوبې کوي. مرستیال دفاع وزیر رابرټ ورک پرون د خپل هیواد د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویل د ټومي قوې د کارولو په وسیله د خپلو ګاونډیانو د بیراولو لپاره د روسیې هڅه ناکامه شوې او په حقیقت کې د ناټو متحدان سره نږدې کړې دي. ښاغلی ورک ویل روسیا د منس واټنه اټومي قواو د تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد او متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شو په پرله پسې سرغړونه کوي. سویس وایي چې د جګړې د وخت بوسنی مسلمان قومندان نصیر اوریتس با بوسنیا هرزګوینیا ته وسپاري. د سویس د عدلي فدرالي دفتر ویل چې د اوریتس د سپارلو پریکړه پرون کړې ده. اوریتس چې د 1992 تر 1995 کلونو پورې د بوسنیا د قومي جګړو په لړ کې په سربنیسا کې د بوسنیایي مسلمانانو قومندانو د روان جون په 10مه د سربیا په وختنه په سویس کې ونیول شو. دا بوسنیا د عدلي وزارت هم د ملکیانو پر ضد د جنگي جنایتونو په خاطر د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. او په یو نوي ریپورت کې د امریکا متحده ایالاتونو د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل. د 2014 کال د هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت په ریپورت کې چې پرون خپور شو، د امنیتي ځواکونو له لوري د بندیانو د شکنجه کولو په شمول په ازبکستان کې د بشري حقوقو جدي ستونزې غندل شوې او ویل شوې دي چې په دې هیواد کې د عدالت له لازمي پروسې او منصفانه محاکمې ډډ کیږي او پر مذهبي ازادیو په پراخه پیمانه بندیزونه لګول شوې دي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورای. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پلاوی پیشنهادونو ته مثبت ځواب ویل شوی دی. د افغانستان سرپرست د دفاع وزیر پر طالبانو بیا غږ وکړ چې د سولې خبرو ته مخ کړي.
از یک طریق دایلوگی که باعث یزی شوه که خشونت در قریه های افغانستان تمام شوه، اونهایی که به حیث وسیله توسط دیگران علیه منافع کشور استعمال بشن به یک رای صلح‌آمیز بیان.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جک پوړی چارواکی وایي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لوري نه ده تصویب شوې. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلن مستقل اداره دی د اروپایي ټولنې له تور لیست څخه وویستل شي. د هوایي چلن د چارو کارپوهان وایي دا یو ښه ګام دی.
د افغانستان د هوانوردی اداره باید ژر تر ژره دا اقدام وکړي ترڅو دا لاره هواره کړو د وکولی شي د نړیوال هوانوردی سازمان د تور لیست څخه ووځي.
دا الکترونیکی تذکرو د ویش اداري مسؤلانو د الکترونیکی تذکرو د ویش لومړی مرحله ډیر ژر له کابله پیلېږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاری 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د تازه رپورټونو پر اساس د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې د وانټ وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې ده. همدا شیبه لسیمې د ازادي رادیو همکار روح الله انوري را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. انوري صاحب، خبرونه ته په خیر راغلي. که په دې اړه وروستي معلومات موږ سره شریک کړئ.
من نمو راځه دغه څو شی به وړاندې موږ د سیمې خلکو همدارنګ امنیتي مسولین څخه پوښتنه وکړه. هغه وی چې 13 ورځ سهار 4 بجې وسلوال طالبانو د نورستان په وانټ وګل ولسوالۍ باندې بریټ کړو چې تعداد تقریبا د دوی په وینا د 1500 نه تر 1300 پورې رسیدي چې د کونړ نورستان ټول ټول شوی دي او په دې ورسوالۍ باندې بریټ کړي دي. خو سهار نن سهار به 15 بجې هغه خپل بریټ ته دوام ورکړي دي تر 2 بجو پورې چلو 15 پوسټې د مسولینو پورې نه باندې سکوت کړي دي او 9 بجې باندې هغه په دې بریالي شو چې ورسوالۍ ونیسي. د نورستان امنی قومندان خلیل الله زیي وایي چې 9 بجې موږ د ورسوالۍ نه راوتلي او موږ په شاتک کړي تقریبا 1-2 کیلومتر او موږ روسته شوی د تاکتیکی لحاظ باندې او جګړه اوس هم دوام لري. زبی الله مجاهد چې طالبان ویان ځان معرفتي مطبوعات هغه وایي چې موږ ولسوالۍ نیولې ده، 14 پوستې نیولې دي، ولسوالۍ نیولې ده او جګړه اوس هم دوام لري. په زیات شمیر کې دولتي سرتیري وژلي دي. د نورستان امنیت قومندان هم وایي چې دواړو لورو ته تلفات اوختي خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته دي. د نورستان امنیت قومندان دا وایي چې د وسلوالو طالبانو ولسوالۍ سوځولې ده، هغه سره خوا کې کلینیک او ښوونځي سوځولې ده او هغه ادعا کوي چې په سیمه کې کوم کسان چې د دولت طرفدارو د هغوی کورونه هم سوځولې دي او اوس په هغوی خپل تصفیهوي هغه سیمه کې عملیات شروع کړي دي، کورونه لټوي چې کوم ځای کې پولیس پټ شوی نه یا نور څوک نه. نو
انوري صاحب، انوري صاحب په وانډ وایګل باندې خو پرون هم د کونړ والیم ویلی نور مقامات ویلی چې په دې ورسوالۍ جګړه لا د مخ روانه وه. آیا امنیتي مقامات سوي چې مرکزی حکومت سره سمراسته نه کړي او کپام ورته نه کړي؟
نو مراد چې موږ چې د امنیتي ځواکونو د مشرانو په پوښتنه او څنګه د نورستان وکیلانو نه وایو چې موږ بار بار مرکزی حکومت ته پیشنهاد کړو چې د خلکو سره به همکاري وشي، د تیارو همکاري وشي، هوایی دغه وشي، اعتمالات وشي، خو تر اوسه پورې هیڅ حکومت کومه مرسته ونه کړله. تاسو ته معلومه ده مراد صاحب چې نورستان یو غرنی ولایت دی، ټول ځنګل دی، په دې کې زمینی قواوې دومره نه کامیابیږي، هوایی قواو چې مرسته ونه غوښتل شي هغوی مرسته ونه کړي، نو مشکله ده چې دلته زمینی قواوې کامیابې شي. بل قوا طالبان د همدغه سیمې اوسېدونکي دي، په دغه ځنګلونو کې لوی شوي دي، نو هغوی ته تګ راتګ او لارې ښې معلومې دي او افغان امنیتي ځواکونه که نوې ورځي یا هلته پراته وي هغوی نشي کولی چې هغسې د هغوی په شان هلته جنګ وکړي او یا دغه وکړي. او بل هغه غټ لوړې څوکې چې دي د خلکو په وسلوالو نیولې دي. مراد صاحب تاسو ته معلومه چې تقریبا په 2013 کې هم دغه ولسوالي یو ځل نیول شوې وه، وسلوالو طالبان نیولې وه تقریبا 2 میاشتې د پاره نیولې وه، بیا نړیوالو ځواکونو او افغان ځواکونو په شریک عملیات وکړل او دا ولسوالۍ بیرته ونیوله. خو نن سهار 9 بجې بیا هم دغه ولسوالۍ د وسلوال طالبان لاس ته پرېوتې.
ډېره زیاته مننه دوستانو، روح الله انوري او چې د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ د سکوت پړې در سره روسي معلومات شریک کول. د دې ولایت د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی وایي چې دوی ولسوالۍ د ولسوالۍ مرکز څخه تکتیکی په شاته کړی دی او په 2-3 کیلومتره کې اوس هم دغه د سخته جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په دې اړه در سره روسي معلومات شریکو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پلاوي وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویل شو. د هوایي ځواک پیاوړتیا په مالی مرستو کې انعطاف تر 2018 کال پورې له افغان ځواکونو سره مالی مرسته او تر 2018 کال سره افغانستان سره د مرستو تنظیمول د افغان پلاوي عمده غوښتنه وي. اسمت ساروان په دې اړه د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپل غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزي د پنځشنبه په ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناټو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزي وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان باید د افغانستان اوسنی جنگي فصل ارزوي او بیا به همدې مسالې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. شاغل ستانکزي په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ له عمل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله ویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه و چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنوی ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایی ځواک ضروری وباله ویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواک په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د مځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناټو له سرمنشي او همداراز یو شمیر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوه بیشتر صورت بگیرد.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل او د پخوا په پرتله ښه عملیات پر مخ بیایي. نوموړي وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادې پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې هم کار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنگیالي پخوانی وسلوال مخالفان وبلل. ویل چې دغو ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو جک پوړی چارواکی وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لورې تر اوسه پورې نه ده تصویب شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري دا خبره پرون د خپل هیواد د مشرانو جرګې غونډې ته وکړه. په دې اړه نور جزئیات د اسمت سروان په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان د حکومت له لوري نه ده تصویب شوې. ښاغلی چودري چې د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې تایید کړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت ریاست ترمنځ د سولې د خبرو په باب موافقه شوې، خو تر اوسه پورې د افغانستان له لوري تصویب شوې نه ده. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د یو شمیر کسانو له سخت مخالفت سره مخامخ شو. د افغانستان ولسمشر وروسته وویل چې دا موافقه لا تصویب شوې نه ده، خو پر هغه اعتراض کوونکو اصرار کوي چې د دوه هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه نهایي شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته لاړ شي او د دغه هیواد د چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ پر امنیتي موافقې خبرې وکړي. علومی به له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د حملو د زیاتیدو او د هغو د مخنیوي پر لارو چارو هم وژغی شي. د غراز ویل شوی چې ښاغلی علومی به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی خاص پیغام د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ورسوي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان پر ولسی جرګې له انتحاري حمله وروسته د افغانستان د ملي امنیت ریاست تور ولګاو چې دا برید د بلال په نوم د ISI و مامور په پېښور کې تنظیم کړی وو. له بل خو د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد مشانو جرګې ته بوبل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابر کړي. سرتاج عزیز چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشانو جرګې یا سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبري کولې وویل پاکستان تیار دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ممکن رول ولوبوي.
د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلن مستقله اداره دی د اروپایي ټولنې له تور لیست وایستل شي. د آریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان هوایي شرکتونو د تیارو او پروازونو معیاري کولو ته هڅې شوې دي. اروپایي ټولنې له 2010 میلادي کال راهیسې د افغانستان هوایي شرکتونه د یو لړ قانوني او تخنیکي ستونزو د لرلو له امله په تور لیست کې شامل کړي. د هوایي چلن ځینې کارپوهان وایي د افغانستان د هوایي چلن مستقله اداره باید د دې ستونزې اواري ته هڅې تیز کړي. تفصیل له خان محمد سینځ خورو.
که څه هم د افغانستان د هوایي چلن مستقله اداره هڅې کوي چې د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځي، خو ځینې افغان شرکتونه وایي چې که دا ستونزه ژر راواره شي دوی به وکړی شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه وکړي. د اریانا هوایی شرکت عملیاتی مرستیال معروف سکندری د پنځشنبه پورز لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان هوایی شرکتونه د افغانستان د هوایی چلند له مستقل ادارې سره راجستر دي او د دې ادارې له مقرراتو سره سم عمل کوي. خاغلی سکندری وویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوي او هیله ده چې د افغانستان د هوایی چلند مستقله اداره ژر تر ژره د اروپایي ټولنې له تور لیسته ووځي او افغان شرکتونو ته دا زمینه برابره شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه پیل کړي.
په دې برخه کې پرمختګونه شوي خو دا هڅې د شرکتونو لپاره ګټه نه رسوي او هغه د دې له امله چې دا شرکتونه د افغانستان د هوایي چلند د ادارې پورې تړلې او دا اداره د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده. که دا اداره خپل ستونزه اواره کړي اروپایي هیوادونو ته د شرکتونو په پروازونو کې کومه ستونزه نه پاتې کیږي.
سره له دې چې مسؤلینو د شو پرمختګونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو وایي چې په دې برخه کې یو لړ ستونزې پاتې دي او ژر به اوارې شي. اروپایي ټولنې په 2010 میلادي کال کې د قوانینو مسؤلیت او د سارنې د منظم سیستم د نه لرلو او همدارنګه ځینو شرکتونو ته د غیر قانوني جوازونو د ورکړې له امله د افغانستان د هوایي چلند اداره په تور لیست کې شامله کړې ده. په دې هکله د افغانستان د هوایي چلند مستقله اداره وایي چې تر ډېره ځایه د اروپایي ټولنې غوښتنې او شرطونه پوره کړي دي. د افغانستان د هوایي چلند د مستقله ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي سره له دې چې د پنځشنبه په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې خو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ستونزې اوارې ته هسې ګړندۍ شوي دي. د هوایی چلند کارپو حکمت لطیفی وای چې اروپایی هیوادونو ته د افغان هوایی شرکتونو پروازونه د هیواد اقتصادی او تجارتی پراختیا ته مهم دي.
افغانستان سه هوانوردی سیستم زموږ یوازنی تجاري او اقتصادي منبع ده د اروپا او امریکا او نورو هیوادونو سره. ما په نظر د افغانستان د هوانوردی اداره باید ژر تر ژره د اقدام وکړي ترڅو د هوایي شرکتو لپاره د لاره هواره کړي ترڅو دوی وکولای شي د نړیوال هوانوردی سازمان د تور لیست څخه ووځي.
په افغانستان کې اوسمهال آریانا، کام ایر او صافی شرکتونه فعالیت کوي چې سربیره د هیواد پر ولایتونو یو شمیر عربي هیوادونو، ترکیې، هندوستان او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو ته پروازونه لري.
د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې مسؤلان وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش لومړۍ مرحله ډیر شر له کابله پیلېږي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط وایي د تذکرو ویش د رسمي پیل پړی د جمهور رئیس اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. په کابل کې زموږ همکار یوسف خان زدران د ښاغلي محتاط سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د جمهور رئیس سره د غونډې بحث په څه څرخېده او کومې نتیجې مو ترلاسه کړې. هغه وایي
په دې مجلس کې فیصله وشو چې جلالتما ولسمشر صاحب ماته د وزارت مخابرات د ټکنالوژي معین جناب مرجان صاحب ته وظیفه ورکړه چې د یو اونۍ په منځ کې مونږ یو پلان ورته پیشکش وکړو او انشاءالله چې د تذکرو د الکترونیکي تذکرې لومړی فیز چې مونږ پایلټ فیز هغه ته وایو همدې ورځو کې به خیر آغاز شي. په جلسه کې آزاد جروبست و خارجیان زمونږ کمک کننده د دونرانو ټول خپل نظري کوم نگرانی چې دوی درلوده په ډېره آزاد فضا کې له ولسمشر سره جروبست وکړو او په آخر کې دا نتیجه شو چې درې کمیټې تشکیل شي. یو کمیټې دی پلان ترتیب کی ولسمشر ته پیشکش وکړي په منځوري په خاطر. دوم کمیټې ټکنالوژیکي کمیټې و چې بعضی مسائل دوی ترتیبه او بل کمیټې مالک دي. دا ټول کمیټې به یو اونۍ کې خپل راپور ولسمشر ته ترتیب او پیشکش کوي او ورسته لدی ولسمشر جلال ډاکټر صاحب اشرف غنی د دې پلان منځوري به ورکړي.
بله، بلاخره کوم پریکړه ته ورسېدلې؟ دا ټوله پروسه به څومره وخت ونیسي او څه اټکل کیږي چې عملی اقدام به کله پیلېږي؟
عملی اقدام په دوه درې اونۍ کې ان شاء الله به آغاز شي.
یعنی دا ژمنتیا شته چې تر درې اونۍ به رسمن
او ولسمشر دل په دا پروژه کې علاقه مندي لري، دوی غوښته چې دا پروژه په درسته په سمه توګه وخت شي. کوم نگرانی چې کوم سوالونه چې پوښتنې چې وو په بېلابېلو برخو کې تا په مفصله توګه ور باندې غور وشو، او د بین المللي جامعې سفیرانو چې دلته حاضر وو هغوی هم خپل کامل حمایت د دې پروژې په خاطر اعلان وکړو. انشاءالله چې په دوه درې اونۍ کې مو په عملي توګه د تذکرو د ویش شاهد به اوسه.
بله محتاط صاحب، د 200 کارمندانو په اړه باندې ځینې راپورونه خپاره شو، کچیر هغه ستاسو نه لری شي وي دا غوي سرنوش به بیا څه کیږي دا غوي په اړه باندې
تاسو پوهیږئ چې دا کارمندان تر جولای 15 نیټې پورې دوی زموږ سره قرارداد لري، او مونږ وخت لرو مونږ کولای شو چې پس له دې نننۍ فیصلې څخه مونږ دوی سره دوباره مذاکره وکړو، دونرانو سره، د مالی وزارت سره، او مونږ به خپل کوښښ وکړو چې دې کارمندان د لاسه نه ورکوو.
د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې په اړه د ادارې د مسؤل ښاغلي محتاط څرګندونې موریدلې چې وایي په افغانستان کې باید د الکترونیکی تذکرو ویش له کابله ډیر شر پیل شي. اوس هم له اجمل انورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
دا وال سټریټ ژورنال رسپانې ولیکنه کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې دوه سیاسي رقیبان د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره خپلو کې یو ځای شول. په دې لیکنه کې ویل شوی چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د بلخ والی په شمال کې خراب امنیتي وضعیت اړ کړی چې خپل منځي اختلافات یوې خوا ته کړی. ورسپانه په بروکسل کې د کړکېچ د نړیوالې ډلې د یو څېړونکي ګرام سمټ له خولې وایي کچېرې رښتیا په افغانستان کې د دې دوو کسانو ترمن سوله وشي نو دا به د دې هیواد په ګټه وي. ورسپانه وایي عبدالرشید دوستم هغه څوک دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال اشرف غنی ته د ازبک ټبرو ډېرې رایې ترلاسه کړې. خواتا محمد نور چې د پخوانی ولسمشر لخوا د بلخ والی ټاکل شوی او تر اوسه هم پام دې دنده پاتې دی، د ولسمشر غنی یو سرسخت مخالف ګڼل کیږي او د انتخاباتو پر نتایجو د کړکېچ پر مهال د موازی حکومت د اعلانولو ګواښ کړی و. دا مهال دوستم او نور دواړو ویلي چې په شمال کې د خراب امنیتي وضعیت سره د مقابلې لپاره خپلو کې شته اختلافونه یوې خواته کړي. د ورسپانې په وینا جنرال دوستم د افغانستان له حکومتونو سره د مخالفت اوږده ماضي لري، او تا محمد نور پر مزار شریف چې د افغانستان په شمال کې مهم اقتصادي او تجارتي مرکز دی واک چلوي. وال سټریټ ژورنال لیکي په کندوز، بدخشان او فراه ولایتونو کې وروستۍ جګړې او په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې راپورته کېدو نه یوازې د افغان حکومت بلکې د افغانستان د نږدې ګاونډیو اندېښنې هم راپورته کړي. د بشری حقوقو د څار د ډلې خبرونه هیومن رائټس واچ بیا په یو لیکنه کې د ماشومانو سره د زور زیاتی او بد چلن مسله څېړلې او لیکي په جګړه ځپلو هیوادونو کې له تنکیو ځوانانو سره ناوړه چلن د دې سبب کیږي چې هغوی په یوازې سر له خپلو هیوادونو ووزي او اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د خبرونه په وینا د سوریا او افغانستان په څیر هیوادونو کې ډیر د تنکی ځوانان په کم عمر کې د ودونو د وسلوالو پولیسو کې د استعمالولو پر خونځیو د بریدونو او د جګړې د نورو ناوړه اغیزو لويري له خپل هیواد څخه کړي تړي، او یا هم په ایران کې یو شمیر ماشومان او تنکی ځوانان د چارواکو د ناسم چلن لکبله د هیواد پر خودو تاړ کیږي. د بشری حقوقو د څار د ډلې خبرونه لیکي د روان کال په مې میاشت کې لسلو هغه کډوالو سره مرکې کړي چې تازه له ترکیې څخه په غیر قانوني لارو یونان ته وختي وو. په دوی کې یو څلويختنه د افغانستان او سوریې وو، او څلي رښتنه پکې داسې و چې عمرونه یې له 15 کلنۍ تر ولس کلنۍ پورې وو. خبرونه وایي په دوی کې څوار لس افغان ماشومان و چې له ایران څخه اروپا ته روان شوي وو. خبرونه وړاندې لیکي یو شمیر افغانان له ایران څخه ترکیې ته په غیر قانوني توګه دا وختلو لپاره اړ کیږي چې له 12 څخه تر 14 ساعتونو پورې پلی خطرناک لار وهي، او د دوی د سفر بل ستونزمنه لار په وړو کښتیو کې تیریدل بل شوي. خبرونه ټینګار کړي چې د سوریې او افغانستان حکومتونه باید په جګړو کې د ماشومان او تنکی ځوانانو د ګډون مخنیوي وکړي، او همدارنګه باید د ماشومان حقونه تامین کړي. د بشری حقوقو د څار دې ډلې له ایران څخه غوښتي چې افغان ماشومان ته په خونځیو کې د زده کړو اجازه ورکړي، او په ماشومان د درنو کارونو او د پولیسو لخوا د دوی د زورونې مخه ونیسي.
په کندز کې د جګړې د زخمیانو تر فشار لاندې روغتیایي مرکزونه له نوو ستونزو سره مخامخ شوي. د رپورټونه وایي چې د کندز په ځینو سیمو کې داسې باکتریا پیدا شوې چې په چټکۍ خپریږي، د انټیبیوټیک او یو شمیر نورو دواګانو پر وړاندې زیات مقاومت کوي. فرشته جلالزی او په دې اړه جزئیات.
د بې سرحد ډاکټرانو سازمان چې په کندوز کې یو کلینیک لري وای دا تازه پیدا شوې ستونزه ډیره جدي ده. په کندوز کې د روغتون ډاکټران او نرسان وای چې تر اوسه سل تنه داسې ناروغان وروستل شوي چې میکروبونه یې د دوا په مقابل کې سخت مقاومت کوي. دوی وایي چې د نوې باکټریا د دوی ستونزې ډېرې کړې دي. رویټرز خبري اژانس د بیلګې په توګه د روانې میاشتې په نیمایي کې د وې پېښې جزئیات خپره کړې دي. رپورټ وایي د دوبي په دې ګرمه هوا کې د امنیتي ځواکو یو شمېر غړي چې په راکټي حمله کې زخمیان شوي وو د کندوز ښار روغتون ته راولېږدول شول. رویټرز لیکي زخمیانو د درد له شدته نارې وهلې خو دوی واسکر حالت ډېر خراب و. ډاکټرانو باید د دغه ځوان یوه پښه پرې کړې وای. له ټپونو یې وینې بهېدې او دوا هیڅ اغېز نه ورباندې درلود. ډاکټرانو ته وروسته څرګنده شوه چې د عسكر د ټپونو باکتریاو د یو ډول دوا په وړاندې شدید مقاومت درلود او اغېز نه ورباندې کاوه. نو له دې عمله یې د هغه دوا بدله کړه او کله چې دوا بدله شوه د هغه حالت مخ په ښه کېدو شو. رویټرز لیکي چې د عسكر روغتیايي حالت د وخت له تیرېدو او د دوا له بدلولو سره ښه شو خو څلويشت ورځې په بستر کې پروت و. رویټرز خبري اژانس لیکي د داسې میکروبونو پیدا کېدو چې د دوا په وړاندې زیات مقاومت لري په کندوز کې ډاکټران ډېر اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار د روغتون مسؤلینو ویلي چې د وینې د معاینې او تشخیص برخه به پراخه کړي او هلته به یو څه مجهز وسایل ولګوي څو د ناروغانو او زخمیانو د تشخیص امکانات زیات او چټک شي. په کندوز کې د بې سرحد ډاکټرانو د ادارې استازي کاتلین توماس ویلي چې د دوا په وړاندې د میکروبونو مقاومت ډیر لوړ دی او دا یو ستر ستونزه ده.
لستی می بجی شوی دی اوس هم پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیستا. د نورستان امنیتی چارواکی ته دی چې وایند وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو نیولې ده. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وای اسلام آباد چمتو دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې وبللې خو نوموړي ویل چې په دې اړه د ویش لپاره اوس لپاره کوم پلان نشته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لورې د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې د دې هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې وي. د متحده ایالاتو مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو سره له اور سره لوبې کوي. او په یو نوي ریپورت کې واشنگټن د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل. د پاکستان په سن ایالت په خاص توګه کراچۍ ښار کې د ګرمې هوا له امله سلګونه کسان مړه شوي دي. وروستي ریپورټونه وایي چې دغلته د مړو شمیر له یو لسو پورته شوی دی. د ښار اوسیدونکي پر حکومت انتقادونه کوي چې په دې ګرم هوا کې برېښنا هم قطع کړې ده. په اړه له پېښور د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق ریپورټ لري.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د وژل شو شمېر ته یو لس سوه وختې او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار د دولتي او روغتیايي چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او همداراز د سند ایالت په ټټه، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم ډېر شو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ سمات شوی و خو بیا هم د ښار بېلابېلو روغتونونو ته د جلوهلو ناروغانو د راوړلو لړۍ روانه وه چې له امله یې په ټولو روغتونونو کې لا هم بیړنی حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر پنځه ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په څو ورځو کې د تودوخې دا څپه کمه شي. په تیرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 200 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1909 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګیرل کیږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمی جمال وویل چې که چیرې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ورته د ګرمۍ سپېراتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی. په ډېر افسوس باید ویم چې که چیرې د هوا پېژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې څپې د راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی. د سیمې جمالی په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربیره د کراچۍ په عباسي شهید سویل لیاقت نیشنل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې هم کړې دي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز مرکز ګڼل کیږي چې شاوخوا شل میلیونه خلک پکې ژوند کوي.
ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ورستیو کې د پکتیا پانتون د ډېر پرمختګ خبري کیږي. دا چې د پانتون په کومو برخو کې پرمختګ کړي او کومې ستونزې لري د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه مورته ځانګړي کړي او د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو ده د پکتیا پانتون پرمختګونه او ستونزې. د بحث ګډونوال مو دي د پکتیا پانتون استاد او د استادانو اتحادیه مرستیال خالد احمد حبیب، د پکتیا پانتون استاد نوراغان نوري، د پکتیا پانتون یو بل استاد داوود محظوظ او د افغان ملي غورزنګ د پکتیا دفتر مرستيال شکر الله افغان. او زه داود تپانیم، تاسو ټول ته خراغلاست وایم. په سر کې هم استاد خالد حبیب نه پوښتو، په پکتیا پانتون کې د پرمختګونو په اړه راته وغږیږئ چې څومره پرمختګ کړی او په څومره وخت.
مننه. پکتیا پانتون اول نه څه جوړ شوی و؟ د تعلیم او تربیې پوهنځي په درلودو باندې جوړ شوی و، یوازې د تعلیم او تربیې پوهنځی یې لاره. ورپسې بیا د زراعت پوهنځی، او په تیرو کلونو کې له دوه کالو وړاندې خوا تقریبا ډیر زیات پرمختګ وکړ او پونځي پیدا کړل. دغه پونځي هر یو پونځي بیلابیل ستونزو باندې منځ راغلی. دا بیلابیل ستونزې ورسره استادانو ادارې ګاللې دي. مشکلات به ول کله کله به داسې ول چې شاګردانو لپاره به فرش هم د کېناستو لپاره نه و چې محصلین پرې ناست وای. استادانو خو یې خپل کاغذونو لپاره حتی میزونه هم نه لرل چې کاغذونه خوندي هلته میزونو کې وساتي، مکتوبونه او الماری او دا مسایل. خو بیا هم زه فکر کوم دغه یو بېساری پرمختګ ده د نورو پوهنتونونو ته په کتو باندې چې په افغانستان کې لرو. موږ کابل پوهنتون څو اتیا کلن پوهنتون او ننګرهار پوهنتون 50 کلن پوهنتون لرو. په هغوی په 50 کلونو کې که د هغو پرمختګونه وګورو او د دې پوهنتون له پرمختګ سره مقایسه کو، زه فکر کوم زموږ پوهنتون ډیر پرمختګ کړی ده. کال په کال بیلابیل پوهنځي پیدا شوي دي او بیلابیل پوهنځي پکې تاسیس شوي دي. ډیپارټمنټونه په پوهنځیو بدل شوي دي او بیا بیلابیل ډیپارټمنټونه پکې تاسیس شوي دي. اوس هم اراده شته چې ځینې ډیپارټمنټونه نوي تاسیس شي، ځینې پوهنځي نوي تاسیس شي او ځینې ډیپارټمنټونه په پوهنځیو بدل شي.
مننه نوري صاحب. تاسې هم راته ووایي د خالد حبیب دا خبرې تر کومه بریده پورې تاسو تاییدولی؟
لکه څنګه چې استاد وویلې، واقعا د پکتیا پوهنتون په ډېر کم وخت کې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرلې دي چې یادونه یې استاد درته وکړله. او په تیره بیا د موږ د تعلیم و تربیه په پوهنځي کې یولس ډیپارټمنټونه لرو او د زراعت په پوهنځي کې هم زیات ډیپارټمنټونه لرو. په تیر کال کې موږ د ادبیاتو پوهنځی چې نوی تاسیس شوی و او څلور ډیپارټمنټونه د ادبیاتو پوهنځی لري. نو دغه پرمختګونه د پکتیا پوهنتون دپاره هغه څه دي. زه فکر کوم چې په د افغانستان په سطحه باندې په نورو پوهنتونونو کې به دې ته ورته ډېر کم پرمختګونه سوي پوهنتونونو په برخه کې، او یا به د پکتیا پوهنتون په راس کې قرار لري چې دومره پرمختګ یې کم وخت کې کړی ده.
مننه استاد. تاسې د پرمختګونو په اړه راته وایئ، ستاسې نظر څه ده؟ داوود محظوظ.
د دواړو استادانو د خبرو په تایید، واقعیت د پکتیا پوهنتون ډېر پرمختګ کړی ده په مختلفو برخو کې. د ګاونډیو ولایتو په کچه به فکر کوم پکتیا پوهنتون اولین پوهنتون وي چې د ټولو پوهنتونو نه زیات پرمختګ کړی ده.
مننه شکر افغان. تاسو خو د یو مدني فعال په اسرته وایي، تاسو دلته د ملي غورزنګ د پکتیا ولایتي دفتر مرستیال یاستئ، تاسو ته معلومات کیږي د خلکو همکاري په دې پرمختګ کې څومره زیاته ده؟
لکه څنګه چې محترم استادانو یادونه کړې د پکتیا پانتون ډېر زیات پرمختګ په تیرو قانون کې کړی ده بدون د تیرو دوو قانون څخه چې اداره یو څه ضعیفه وه هغه نه پخوا ډېر زیات پرمختګونه کړي دي چې موږ ښه مثال ویلی شو لکه استاد نور هغه چې یادونه وکړه موږ په تعلیم تربیه پوهنځي کې تقریبا یولس ډیپارټمنټ لرو چې نږدې د پوهنتون ته تبدیل شي یعنې د تعلیم تربیه په نوم باندې پوهنتون موږ جوړ کړو پکتیا کې نو د سیمې د خلکو دا چې خلک په پکتیا کې ډېر منفي نظر ورکړي چې موږ پکتیا ته هېڅ کار نه ده شوی خو بیا هم هغه پوهنتون ته یو فکر توجه ورته اړوي یعنې دوی پکتیاوال ټول هغه لاسته راوړنه زیات کار چې دوی ته شوی ځان دپاره د پکتیا پوهنتون بولي نو خلکو هم په دې برخه کې زیات همکاري کړې ده خاصتا بعضې تجارانو چې پکتیا پوهنتون سره مالي مرسته کوي یا د چوکیو میزونو او فرنیچر په برخه کې کومک کړی ده او کوي او د پکتیاوالو ټول ذهنیت دې ته آماده شوی او برابر شوی چې د پانتون سره په جوړول او پرمختګ کې زیات کومک وکړی
دی یعنې داسې خبر نه داسې معلومی کې سپکتیا هغه پخوانۍ پکتیا نه ده سویلې چې موږ ته ښوونځي مه جوړوي موږ پاس کړی کې مه جذبوي او موږ د دې شیانو نه خلاص یو اوس په پکتیا کې ذهنیت تغییر کړی د تعلیم خواته خلک هڅېدلي
بالکل وه همداسې ده خاصتا چې د ذهنیت تبدیل شوی دی بدل شوی دی د تعلیم او تحصیل په لورې دا د پکتیا پوهنتون ډېر زیات تاثیر په دې برخه کې لري همدا یې پکتیا پوهنتون ده او اداره یې ده او محترم استادان دي او همدارنګه محصلین دي چې د پکتیا د خلکو فکر یې ډېر زیات تغییر کړی دی او ټول دې ته آماده دي حتی چې بیخي حد اقل یې ډېر کم مصارف یا لاسته راوړنې یا عملي امکانات هم دوی لري غواړي چې پکتیا پوهنتون سره مرسته وکړي په دې برخه کې دوی فکر او ذهنیت ډېر جوړ شوی دی
خالد استاد د همدې پرمختګونو په اړه د پکتیاوالو همکاري له تاسو سره څومره وه د پکتیاوالو د همکاري په اړه دې ونه ویل
مننه زه فکر کوم تاسو ته د مسله معلومه ده چې پکتیا پوهنتون د لوړو زده کړو وزارت د انکشافي بودیجې نه ډیر کم کار ورته شوی ده هغه تعمیرات چې تاسو اوس په پکتیا پوهنتون کې وینئ هغه ودانۍ چې دلته شته دا ټولې د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې وزارت چې پکتیا ته هغه کومې د مخدره توکو دي له نکر په وړاندې هغه کوم امتیاز ورکوي دا ټولې پیسې تقریبا هماغه پیسې دي چې د پکتیا د قانونو د پکتیا ولسونو د پوهنتون لپاره وقف کړي دي او پوهنتون ته دا پیسې ورکړي دي څو پوهنتون باندې خپل تعمیرات ورغی د پوهنتون سره د لوړو زده کړو وزارت کومه مرسته چې باید کړي وي یا کومه همکاري چې ضرور ده چې باید وي کی ډیره ضعیفه وه او لا هم ضعیفه ده خدای دې وکړي چې لدی ورسته بخښ شي د پکتیاوالو مرستې لدی جای معلومیږي چې د پوهنتون سره څومره زیاتې دي یو
دوه بلاک لري مثلا پکتیا پوهنتون کې څو بلاک دي او څو پین کې شپې بودی چې جوړ شي څو د پکتیاوالو په مرسته
موږ د پکتیا پوهنتون لپاره شاوخوا د لیلی درې څلور بلاک چې یو دوی جوړ شوی او دوه باندې کار روان ده او د اداري بلاک لرو همدا ډول د اقتصاد او حقوق او د زراعت او د ادبیات او د تعلیم تربیه او د انجینری لپاره بلاکونه لرو چې دا ټول د لوړ زده کړو وزارت په انکشافي بودیجې نه دي جوړ شوی دا ټول په پیسو باندې جوړ شوی چې د قانون لپاره راغلي دي او بیرته همدې د قانون وزګرانو ولسونو په ګډه پوهنتون ته وقف کړي دي او د پوهنتون تعمیرات ور باندې رغول شوی دي کومه وګورو دي پوهنتون د لوړ زده کړو وزارت انکشافي بودیجې چې دلته مصرف شوی هغه د نوري بودیجې خلکو د بودیجې سره مقایسه کو د لوړ زده کړو وزارت بودیجې په نشتی ساوي چې دلته مصرف شوی دی یو دویم موږ چې کلم ولسونو تلاس غزولې د ولسونو د پونتون سره د مرستې په برخه کې نه نه دی ویلي ک یو افغاني مرسته شوی د کړي دا او کله دی زیات مرسته شوی دی دلته ملي تجارانو همیشه علاقه لري او علاقه خولې دا او مرسته کړي دا ولسونو مرسته کړي دا او دغه ټول مرستې د دې باعث شوې دي چې تر اوسه پورې پوهنتون یو څه ښه روان ده زه فکر کوم نور پوهنتونو د پکتو باندې لدې پوهنتون سره د ولسونو مرسته د ولسونو همغږي او د ولسونو ډاډ ډیر د نسبت نور پوهنتون ته
مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې د نن ورځ د باس موضوع د پکتیا پوهنتون پرمختګونه او ستونزې د باس ګډونوال مې د پکتیا پوهنتون استاد او د استادانو اتحادیې مرستیال خالد احمد حبیب د پکتیا پوهنتون استاد نوراغا نوري د پکتیا پوهنتون یو بل استاد داوود محظوظ او د افغان ملي غورزنګ د پکتیا دفتر مرستيال شکر الله افغان زه د تپانیم تاسو بیا هم خرغلاست وایم بیا هم استاد خالد ترګرزو تاسو د امرات وایي چې پکتیا پانتون دومره پرمختګ کړي په وړاندې به خندونه پراته خندونه څه دي
لبد مرغه مګه په پکتیا پانتون د پرمختګونو په وړاندې خندونه لرل لروي هم مثلا د پکتیا پونتون دادانو د ماسلینو د زده کړو د کیفیت لپاره په اندازم رسته نه شوی په اندازم کاری نه شوی چې نور پونتون سره شوی د خپل یو خند په عین حال کې بل مسله د استادانو د زده کړو د لال وړتیا لپاره غبورسونه چې نور ولایتونو ته یا نور پونتون ته ورکول کیږي د پونتون ته نه دی ورکړل شوی چې دا بل خند دا پونتون د عملی کار د ساحې لپاره دومره څه نه لري لکه نور پونتون نه چې لري دا خپل یو خند مثلا طب پوهنځیم باید یو مجهز روغتون لرلی ژورنالیزم او ادبیاتو پوهنځیم باید راډیو ټلویزیون او مطبعه لرلی نور پوهنځیم باید په خپلو برخو کې تعمیرات لرلی له بده مرغه دا زموږ پوهنتون لا نه لري او کلری هم یو کادري روغتون لرو هغه هم خپله ودانۍ نه لري ودانۍ راته په قرض راکړل شوې ده او ودانۍ کې مواد ډېر کم دي او لوړ زده کړو وزارت ورته پوره پاملرنه نه ده کړې بله مسله چې د دې پوهنتون په وړاندې لوی خنډ شمېرل کېږي هغه دا ده چې موږ پوهنتون لپاره کوم ځمکه چې په نظر کې نیول شوې وه هیله وه چې دغه ځمکه به نوره پراخه شي هغه ځمکه هغه څومره چې موږ ورنه احاطه تاو کړې ده د نورې ځمکې لپاره موږ اوس درک نه لرو پوهنتون هم د ځمکې له کمښت سره ورځ تر بلې مخ کېږي دلته لا د ډېرو نورو پوهنځیو د تعمیرونو د ودانولو لپاره اړتیا ده او موږ ورته ډېره ځمکه نه لرو نو د دې ټولو لپاره په کار ده چې په پکتیا پوهنتون کې له دې ایسته د ډېرو منزلونو تعمیرات ورغول سي څو په یو تعمیر کې څو منزله تعمیر کې زموږ د څو پوهنځیو ستونزې هوارې شي او د ځمکې له کمښت سره مخ نه شو
مننه نور هغه استاد یو استاد په ستاسو ستونزو په پوهنتون کې څه د تعمیراتي برخو کې یا په انکشافي برخه کې استاد خالد خبرې وکړي
زموږ د استادانو ستونزې هم شته چې لیلیه نه لري او داسې ځای نه لري چې دوی هلته استوګنه پکې وکړي لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته د پکتیا د پوهنتون استادان په مختلفو ځایونو کې اوسیږي د بازار په ساحه کې یا د بلند منزلو په ساحه کې د پوهنتون سره نږدې که چیرته دا استادان منسجم سي او یو تعمیر ورته ورکړل سي که چیرته زما د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین اوري نو دا ډیره مهمه غوښتنه ده زما په نظر باندې چې استادان باید یو ځای اوسیږي تر څو د یو بل د مشکلاتو نه خبر سي او روحن جسمن آرام وي او د خپلو نظرونو شریکولو لپاره به د استادانو نظرونه به یو بل سره شریک سي او بل به د محصلین ستونزه چې محصلین لیلیه نه لري او په بازار یا په پونتون سره په خوا کې بلین منزلو په ساحه کې اوسیږي نو که چېرته دوی ته د لیلیه ودانۍ جوړه سي دا په دې معنی چې محصلین به سره یو ځای وي او د زده کړو لپاره به یو مشخص ځای ولري او داسې به نه وي چې د هر تعمیر کې په هر بلین منزل کې دوی اوسیږي او د زیاتو خلکو سره د دوی سره کار وي نو یو خدای چې درسونه ترې پاتې او بل زیات مصروفیتونه ولري د اتاق نشتون یا د مکان نشتون د تعمیر نشتون دا هغه ستونزې دي چې زموږ محصلین او استادان دواړه ورسره مخامخ دي
مننه د استاد داود محظوظ ستاسو نظر څه د ستونزو یا چیلنجونو په وړاندې
د دواړو استادانو د خبرو په تای چې هغه د محصلین او د استادانو د نلې نشتون ده استاد نوریا دونه وکړه د بلاک زما نظر دا ده د بلاک په ځای د هر استاد ته یو کور ورکړل شي لکه په نګار پانتون کې نور پانتون نه سي استادان ته کور نه ورکړي د کور ورکړل شي وستونزه ده بل ستونزه د عملی زده کړو باره کې محصلین وسایل نه لري مثلا که زراعت پوهنځی موږ وګورو په نورو ولایتو کې مشخص تراکتور لري مشخص ځمکه لري فارم لري هغلته محصلین دي عملی زده کړې کوي او همدارنګه د محصلینو لپاره درسي ماحول لکه څرنګه چې په نورو پوهنتونو کې دا برابر نه ده تر څو محصلین هغلته مطالعه وکړي او خپلې ستونزې حل کړي او بل ستونزه دا ده چې محصلین او د استادانو لپاره باید په خارجي هیوادونه او په داخل د هیواد کې علمی سفر نو ستر څو پورې د نورو هیوادو او د نورو ولایتو تجربې سره شریک شي
مننه شکر الله افغان تاسو د یو مدني فعال پایس دارته وای سي کومې ستونزې تاسو د باندې نه په پانتون کې درک کوئ
اصلی ستونزه څنګه چې استادانو اشاره ورته وکړه محترم استادانو د لیلیه ستونزه ده چې شاګردان لیلیه نه لري اگر چې استادان هم موږ اسانتیاوې نه لري خو بیا هم د دې څنګ باید لومړی حق اولیت باید شاګردان ته ورکړل شي ځکه موږ اول پکتیا کې ماته معلوم دي لیدلې مې د اکثره شاګردان چې پکتیا پوهنتون ته راکامیابیږي همدا چې دلته لیلیه نشته د لیلیه په نشتون کې دوی د پوهنتون پرېږدي اکثره بیرته ځي چې دا ډیره لویه ستونزه ده او د افغانانو یې خاص د پکتیاوالو آینده د پاره هم ډیره بده ده او د دې ترڅنګ دا چې دوی لیلیا نه لري دوی بلاکونه نیسي په شخصي بلاکونه کې اوسېږي نو بلاکونه کې اکثره وخت دوی د امنیتي ځواکونو لخوا یا په یو بل نو معقول غلطه امنیتي ځواکونه زی تلاشي کوي او دوی لپاره کوم وخت دوی لري اکثره وخت په دغه شین باندې ځای کېږي او د درس لپاره وخت نو ورته یا امکانات نو ورته برابرېږي او د دې ترڅنګ دا چې په موږ په پکتیا کې داسې درسي ماحول هم نه لرو چې دوی کې مطالعه وکړي او اتاکونو ته هم امنیتي ځواکونه نور خلک د دوی ته مزاحمت کوي د ډېر لوی ستونزه ده همدارنګه موږ ځنه بلاکونه چې کار نیمایي په د پکتیا پوهنتون کې د ځینې وکیلانو لخوا یې پروژې په قرارداد نیول شوي دي او اوس هم په نیمایي کې پاتې شوي دي همدا چې دا همدا پروژې دي چې دوه یا درې ځلې د بنسټ ډبره ایښودل شوې ده همدغه وکیلانو لخوا مګر بیا هم کار نیمایي پاتې کېږي که چېرته دوی محترم وکیلان پروژې سرته ورسوي نو موږ به د محصلینو لپاره یو څه لیلیا درلوده ځکه چې همدا اوس هم یو بلاک جوړ شوی ده د لیلی په نوم چې د زراعت پوهنځي شاګردانو یا محصلینو ته باید لیلیا ورکړل شوی وی مګر دا چې دوی د ستونزه لرله د تعمیراتو برخه کې د طب پوهنځي تعمیر د کار لاندې وو اګر چې کار لاندې وو نیمایي کاري شوی باقي نیمایي پاتې ده په هوا ولاړ ده نیمایي تعمیر جوړ شوی سکلیټ جوړ شوی نور پاتې ده هغه لیلیا چې محصلینو دپاره جوړه شوې وه هغه یې د طب پوهنځي ته ورکړه که چېرته دا محترم وکیلان د خپل احساس یا د درک له مخې دا احساس باید دوی ولري تر څو تعمیر باندې کار شروع کړي نور خپل تجارتونه پرېږدي د پیسو باندې بېرته خپل بلاک جوړ کړي تر څو محصلین هغه یوه ستونزه حل شوې وي همدارنګه دغه احساس باید اوس چونری صاحب نوی راغلی ده باید اداره ډېره کوي کې تر څو دوی د پروژو دپاره پکتیا پوهنتون د پروژو دپاره د وزارت اسرتعلي څخه انکشافي بودیجه واخلي څنګه چې محترم استاد خالد حبیب اشاره ورته وکړه دلته اکثره تعمیرات د مخدره توکو د موادو په ضد هغو پیسو باندې جوړ شوي دي چې د پکتیا د دهقانانو ته باید ورکړل شوی وی دا چې مخکې ما یادونه وکړه د پکتیا د خلکو ذهنیت ډېر جوړ شوی ده ټول دهقانان یا د پکتیا ټول خلک دې ته حاضر ټول چې پیسې پوهنتون ته ورکړي
د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو د بحث په درېیمه برخه کې د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو د پکتیا پوهنتون پرمختګونه او ستونزې د بحث ګډونوال مې د پکتیا پوهنتون استاد او د استادانو اتحادیې مرستیال خالد احمد حبیب د پکتیا پوهنتون استاد نور اغا نوري د پکتیا پوهنتون یو بل استاد داود محظوظ او د افغان ملي غورځنګ د پکتیا دفتر مرستیال شکر الله افغان زه داود تپانیم تاسو بیا هم ښه راغلاست استاد خالد تاسو به راته ووایي د دې ستونزو پرتو ستونزو په وړاندې حل لاره په لنډو راته ووایي
تپان صاحب ما مخکې یادونه وکړه ما ویلي پوهنتون تر تیرو دوه کالونو پورې ډېر ښه د انکشاف په حال کې وو دغه تیر دوه کالونه مې ځکه قید کړل چې تیر دوه کاله له بده مرغه زموږ د پوهنتون اداره د داسې ضعف په حال کې وه چې موږ یې حد نه شو ټاکلی علت یې دا و چې موږ ځینو وکیل صاحبانو رئیس د پوهنتون د ځان د ګټو لپاره وستلی او هغوی دلته پروژې لرلې د دې لپاره چې د هغوی پروژو ته تاوان نه رسېدلی یا دوی ته چا ویلي نه وي چې دا پروژې بشپړې کوي او پیسې اول پروژې بشپړې کوي بیا پیسې واخلئ وړاندې له دې چې دوی پروژې بشپړې کړي ځینې پیسې یې اخیستې دي همدا رئیس د همدې لپاره راوستلی او همدلته یې په کار باندې ګمارلی و دوه کاله زموږ هغه فرصتونه چې موږ لرل هغه چانس چې موږ د پوهنتون د پرمختګ لپاره لرل له بده مرغه له لاسه هم ورکړه او اوس د لوړو زده کړو وزارت او دا وکیل صاحبان باید هغه دوه کاله چې د موږ یې ضایع کړي دي هغه جبران کړي وای له بده مرغه چې اوس هم دا اراده نه لري چې هغه دوه کاله د داسې مشر دی زموږ لپاره راوستی وای یا اراده دې کړې وای چې هغه دوه کاله هم جبران کړي وای دا چې نوی رئیس ځوان ده او اوس هم چانسونه زموږ له لاسه نه دي وتلي او یا هم موږ له لاسه پوره نه دي ورکړي د دنه هیله کېدلی شي د دنه تمه کېدلی شي ولسونه د نام دا تمه لري دی به د خپل ځوان استعداد او احساس له وجې د پوهنتون ته ډېر کار وکولی شي دا پوهنتون باید په علمي او تخنیکی برخه کې پراختیا او پرمختیایي لاسته راوړنې ولري څنګه د تعلیم او تربیې پوهنځی د زراعت پوهنځی او د طب پوهنځي درې پوهنځي مو په ډېر لوړ معیار باندې او په ډېر لوړ کیفیت باندې انکشاف کړی ده دوی باید پوهنتونونو ته ارتقا وکړي دغه درې واړه پوهنځي باید هر یو بیل پوهنتون شي موږ په پوهنتون کې په بیلابیلو پوهنځیو کې داسې ډیپارټمنټونه لرو چې هغه باید په پوهنځیو بدل شي لکه په تعلیم او تربیې پوهنځي کې د کمپیوټر ساینس او په ادبیاتو پوهنځي کې د ژورنالیزم ډیپارټمنټونه موږ لا هم پوهنځی پوهنتون هم دې ته اړتیا لري چې بیلابیل نوي پوهنځي ولري عامه اداره د افغانستان د اوسنۍ اداري وضعې ته په کتو باندې ډېر ضرور پوهنځی ده او د افغانستان هر پوهنتون یې باید ولري څو هلته موږ ښه مدیران وروزو دا زموږ پوهنتون نه لري د معدن پوهنځی د جیولوژي او معدن پوهنځی د افغانستان په کچه باندې په ډېرو کمو پوهنتونونو کې شته او د پکتیا پوهنتون یې باید ولري څو موږ د معدن په برخه کې د معدنونو انجینران نه لرو چې موږ معدنونه استخراج کړو او د هېواد اقتصاد هم په
په خو پی ودرو د بل مسله ده او په زمن کې تر ټولو مهمه مسله چې د پکتیا پونتون په تخنیکی لحاظ چې موږ یادو موږ باید د پکتیا پونتون نوی ودانی ورته جوړ شي د پکتیا پونتون باید په نړیواله سطح په معیارونو باندې برابر شي چې هغه نور پونتونونه لري مثلا انټرنیټ مهم ده په پکتیا پونتون ټولو سادهانو محصلین دی ورته لاسرسی ولري اداره دی ورته لاسرسی ولري او انټرنیټي کتابتونونه مهم دي چې موږ یې باید دلته پونتون کې ولرو لابراتوارونه مهم دي او ټول پونځي باید یو یو انټرنیټي خونه کې انټرنیټ کلب او کې کتابتون ولري چې محصلین دلته لاړ شي اسانه نوی مسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او نوی مسایل لاسته راوړي لبه د مرغه موږ ویلا په ټول پونتون کې لا هم پر پوانځي کې لا یو پروجیکټور لرو او پر پوانځي کې تر 1414 تر شلو زیات په سنفونه دي په یو وخت کې درس وایي یو پروجیکټور کوم سنف ته ورسیږي کوم استاد به درس وایي تجارانم باید په دې برخه کې زیات پنګونو کې په دې پونتون باندې خوایم مرسته کړي کور دی ودانی اوس دې هم هڅو کې چې دې پونتون سره ډېر مرسته وکړي او د لوړو زده کړو وزارت باندې باید فشار وارد شي په خوای دې پونتون سره هیڅ نه دی کړي اوس به له دې پونتون سره سوچند زیات مرسته وکړي شي
مننه استاد نورغا نوري تاسو په لندو حل لا راته وای د غستون د تاسو یاد کړی
لکه خالد استاد شادونه وکړه ز فکر کوم دغه د حل لري دي چې زمونږ نوې رئیس چې ډیر ورته خوشبینه یو خدای دیو کی چې زمونږ دغه مشکلات ز فکر کوم درکړي هم دي مخکې نه په خبرو باندې مشکلاتو باندې د وزارت نه دغه زمونږ انکشافي بودیجه زمونږ د پکتیا د پونتون انکشافي بودیجه راوړي او دغه ستونزې په حل کې بل ستونزه مهمه ستونزه په علمي او اکیډمیک محیط کې څلور عمده بنیادونه چې یو استاد محصل او لیکچر یا درسی مواد او څلورم محیط اولی استاد بیا محصل دغه دوه نه بیلیدونکي مسائل دي دریم لیکچر یا درسی مواد دي زه فکر کوم زموږ استادان درسی مواد په معیاري ډول باندې بیاري او ډیر خدي خو څلورم ستونزه چې زموږ د هغه محیط برابر نه ده او دا هغه ستونزه ده چې محصل راځي د محیط په لیدو سره دی باید داسې وانګيري چې په اکیډمیک محیط کې ما زموږ د پونتون دننه خوني تدریسی خونی باید په معیاري ډول باندې کنه وي تعمیرونه جوړیږي په معیاري او په نړیوال سیستم باندې باید جوړ شي او د پونتون د نننه کومې لارې دي د تګ راتګ د پونتون ساحه ډیره لوی ده ډیر وګدا پرته ده او تاسو لیدلې ده دغه ساحه نو دغه لارې باید په خیسی په معیاري ډول باندې باید جوړ شي ترڅو محصلین تګ راتګ په ډول باندې وکړي استادان هم شنه
مننه استاد داوود محظوظ تاسو سره لند دي حل لار
دي استادانو هلي خبرو پتاید د زما په نظر د حل لار ده د نوې رهبری او نوې محترم رئیس صاحب باید په خپل پلان او خپل مهالوش سره بدون زیای وخت نه خپل کارونه په مخ باندې بوزي او یو بل مهمه د حل لار دا ده چې د پکتیا پانتون د نور بازي افغانستان پانتونو په پرقم د نړیوالو پانتونو سره وصل شي ترڅو د هغو له تجربو نه د پکتیا پانتون هم استفاده وکړي هم استادان استفاده وکړي هم رهبری استفاده وکړي او هم محصلین استفاده وکړي او په تفاهم او هماهنګي د عمقه پانتونو سره د پکتیا پانتون ستونزې حل شي
مننه شکر الله افغان تاسو راته وای په لندو حل لارې څه دا وغوښتنه دي څه دا
لکه څنګه چې ما په خام یادونه کړل دلته تیر دوه کاله اداره ډیره ضعیفه څنګه چې موږ وای چې حق ورکول کیږي نه بلکې خسل کیږي همدارنګه موږ د رئیس صاحب څخه بیا هم ډیره جدي غوښتنه هیله لرو چې باید اداره ډیره قوي کړي او د پکتیا د پانتون کوم حق چې کیږي د دې ترڅنګ چې ملي تجارت د پانتون سمرسته کې ویدای باید ډیر فشار په تحصیلات علیه د لوړ زده کړو باندې راولي حکومت حق چې د پکتیا پانتون کېږي باید په هر طریقې چې وي ودي وړي چیرته د پدې کې کوم مشکل لري ټولې مدني ټولنې د پکتیا ټولو لس تر څنګ ده ان شاء الله موږ به وړ هر لاره چوي
مننه د تاسو ټولو ښاغلي زخه چراغ لې او په باس کې ملګر سره برخه
واخیستانه
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبود غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ وړي د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبود بچی لاد گودر ور رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ور رکی یاد وی دوی پ گودر لگے دلی اورن دی خبر سوک چی جنگ غواڑی د جنگل زورن دی خبر دسرو لمبو د غرغرو د شورن دی خبر دسرو لمبو دور